السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د مرسي کورپس په نوم یو نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دغه موسسې په تازه څېړنه کې چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د جوزا په 12 خپره کړې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي کابل به 2030 پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. مرسي کورپس د کابل د اوسنیو وګړو شمیر 9 میلیونه ښودلی. د دوی په څېړنه کې راغلي د هوا ککړتیا او چټل اوبو د کابل تر ځمکې لاندې اوبه هم خرابې کړي او خلک همدا اوس پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بنیشتیدنې پروګرام یو انهبیټاټ ویلي وو چې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه کسان پاکو اوبو ته لازم لاسرسی نه لري او په وینا یې دې برخه کې لویې پانګونې ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه په کالیفورنیا ایالت کې د کډوالۍ د قوانینو ضد پراخ مظاهرو د کنټرول لپاره 2000 سرتیري واستول. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې دویمه پرله پسې ورځ هم خلکو مظاهره وکړه. دغه مظاهرې د جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې کارکوونکو 43 تنه د کډوالۍ نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور یو لړ عملیاتو کې ونیول. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس د مظاهرچیانو سره په شخړه اوښتي او د هغوی په ضد اوښکې بهوونکی ګاز کاروي. د غزې د مدني دفاع په نوم یو ځایي بنسټ ویلي چې اسرایلي سرتیرو پرون 6 تنه فلسطینیان وژلي. فرانس پریس خبری اجنس د شنبې په ورځ د دغه بنسټ په حواله ویلي 6 تنه هغه مهال په ډزو وژل شول چې د امریکا له ملاتړه برخمن یوې موسسې لخوا د مرستو اخیستو ته راټول شوي وو. د اسرائیل پاوز فرانس پریس اجنس ته ویلي د دوی سرتیرو په رفح کې هغه مهال مرستې ته په راټولو شویو زرګونه کسانو اختاریا ډزې وکړې چې د دوی سرتیرو د خطر احساس وکړ. غزه کې د نورو وژل شویو فلسطینیانو په اړه خبر کې زیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل پاوز د شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د غزې په عملیاتو کې د اسد ابو شریعه په نوم حماس ته د یوې نږدې اسلام پاله ډلې مشر وژلی دی. د روسیې تاس خبري اژانس بیا لیکلي چې حماس د ابو شریعه وژل کېدل تایید کړي دي. حماس چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 پر اسرائیلو پراخ برید وکړ او له کبله یې د غزې جګړه پیل شوه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کېږي. او روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف باندې خپلو کمساري هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تیر ماښام پر دغه ښار د روسیې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 10 نور ټپیان شوي. پرون سهار وختي ورته بریدونو په دغه ښار کې 3 تنه ووژل او 10 نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ولسته په وینا کې د پرون ماښام برید چې 1.5 کلنه ښځه پکې وژل شوې یوه بله وحشیانه وژنه بللې ده. کرملن بیا د ملکیانو د وژنې له شواهدو سره سره دا رد کړې چې ګواکې دوی ملکی سیمې په نښه کړي. دوی ادعا کړې چې خارکیف کې یې پوځي صنعتي تاسیسات ویشتلې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اورېدلی شئ. د طالبانو رئیس الوزرا بهر کې پر افغانانو غږ کړی چې هیواد ته ستانه شي او د پناه اخیستنې په چورت کې دی نه وي.
ګرانه چې موږ شاه واس مخارتي زیره وینه ازارنو په تکلیف نو ورخواده امیر المؤمنین صاحب ټول تعفو وکړل.
یو شمیر پخوانی سرتیری بیا ادعا کوي چې د دوی یو شمیر ملګری افغانستان ته لتاګ وروسته وژل شوی. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي هر 15 افغان ماشومانو کې یو د لوږې له ناورین سره مخامخ دی. د شپږو ماشومانو یو مور د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د افغانستان او پاکستان د اوسنیو حاکمانو اړیکې په ښه کېدو دي.
چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلې دي نو هغه د پخوانو ډېر مثبت دی.
له نوموړي سره ځانګړې مرکه په دې خپرونه کې مهر
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر هغو افغانانو چې له هیواده بهر وتلي خپل وطن ته د ستنېدو غږ وکړ او ټینګار وکړ چې هیڅوک به دوی ته زیان ونه رسوي. ملا محمد حسن اخوند په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په خپله وینا کې یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي بښنې پر فرمان ټینګار وکړ. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخواني سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په دوامداره توګه پخواني امنیتي ځواکونه په نښه کوي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
په داسې حال کې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو د هدف ګرځولو په اړه په دوامداره توګه راپورونه خپرېږي، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي عفو په فرمان ټینګار کړی دی. ملا محمد حسن اخوند د شنبې په ورځ د جوزا په 18مه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په هغو افغانانو غږ وکړ چې له هېواده بهر تللي چې خپل وطن ته ستانه سي. نوموړي وړاندې زیاته کړه
خدمت اسلامی نظام تخریب کری تکلیف امیر المومنین صاحب
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په افغانستان کې د تیر حکومت کارکوونکي هدف ګرځوي. د دې ډلې یو کس چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې څلور پخواني افغان سرتیري او د دوی ملګري چې په دې وروستیو کې له ایران وستل سوي وو په جوزجان ولایت کې وزل سوي دي. نوموړی وایي د دې وزل سویو له ډلې د اختر محمد په نوم د یو سرتیري د جنازې مراسم نن د جوزا په 13مه په ایران کې ترسره کیږي.
کسانی چې به ایران بودن دوباره برگشتند رفتند و باورمن بودن که عفو عمومی است.
هغه کسان چې په ایران کې وو بیرته ستانه شول او په دې باور وو چې عمومي عفو ده. حاجي اختر محمد دوه ورځې مخکې شهید کړل او نور زمونږ ملګری وو چې هغه یې هم شهیدان کړل. دو دوی پر ایس خبر باور نشته او دی منلو نده. دا سه دول عمومی افوا ده، مون پر کوم عمومی افوا باور ولرو؟
لعده مخکی هم پی ایران که یوش میرمیش توب خانه افغان پوزیان و ازادی راژیو سر خبرو که دا ایداوی مطرح کرده وی. پا ملگرو ملتونو که دا افغانستان دا دایمی است از ولی سرپرست نصیر احمد فایق هم دا جمعه پورست دا جوزا پش پرسم پخپلا اکسپان لیکلی و چه دا افغان امنیتی ځواکونو څلور پخوانی غړي چې په دې وروستیو کې له ایران استانه کړل سوي و د طالبانو لخوا د عمومي عفو او امنیت له اداو سربیره د هغه په ټکو له غچ اخیستنې او ناقانونه وزنو سره مخ سوي دي. نوموړي دا هم ویلي و چې افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی، خو د طالبانو حکومت روس په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه بیا پر افغانستان واکمن شول، د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عمومي عفو فرمان ورکړ. خو له دې فرمان سربیره د افغانستان ډیری پخواني امنیتي ځواکونه له هېواده تېښتې ته اړ شول او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته یې پناه یووړه. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزلو او ان په زوره تبرکېدو راپورونه خپاره کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په هرو 15 ماشومانو کې یوې د لوږې له ناورین سره مخامخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنیو لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. له دې سره ځینې افغانان هم شکایت کوي چې د لوړې کچې بېوزلۍ، بېکاري او کافي مرستو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان په لوږه ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان کې 50% ماشومان په کافی اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید وچی ویل د بیکاری او بیوزلی لامل یې ماشومان ته په کافی اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 50 کوچنی ماشومان پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې 50% ماشومان په کافی اندازه خواړه نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو موسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپل هیوادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترڅو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنا مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خاوند چې دواړه اوسګار دي د خپلو ماشومانو لپاره کافي خوړه نسی برابر ولای او له شدید بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ بې وزلۍ، ناروغۍ او بد وضعیت کې یو روغتي، اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو، خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مو نه ده ترلاسه کړې او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 15 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 15مه د لوږې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د نوی څیړنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 60% ماشومان کیږي د بودیجې د کمښت او کورنیو ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40% کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمېر چې تمه کېده سږ کال به د خوړو له کمښت سره مخ سي، د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی، خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمېر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو، په اوسط ډول له 14% یو سلنې ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلډرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډېدو او پای ته رسېدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي، خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاشتني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خوارځواکۍ لپاره له معاینې پاتې سي او شاوخوا 15000 ماشومانو په ګډون به له 20000 ډیر خلک په خپلو کلیو کې روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی ونه لري. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې له 15000 زیاتو په خوارځواکۍ اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د دې سازمان په ټکو اټکل شوی و چې د 2014 کال د جون او 2015 کال د مې ترمنځ په افغانستان کې له 6 میاشتنیو نیولې تر 9-15 میاشتنیو پورې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي، چې په ټکو یې له ډلې 3,000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په ځلونو ویلي چې دا مهال افغانستان له سختې بېوزلۍ کړېږي او د هیواد سم نیمایي نفوس یعنی 22.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړمن دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان له 1988 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، په 10 ولایتونو کې پروګرامونه پلي کوي او په 12 نورو ولایتونو کې له نورو سازمانونو سره همکاري کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی وایي چې د محل د افغانستان او پاکستان د حاکمانو اړیکې په ښه کېدو دي. له نوموړي سره په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
موجوده تازه خبره ده چې پاکستان او افغانستان دا وایي چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړوو. نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټی حوالے سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخیستل شوی دی او د دې چې کومه موجوده اوسنۍ چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دی، خو دې سدای چې د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پورې نه ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دوراني صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه د منلو په رسمي توګه په سفارتي حوالے سره د تعلقاتو په حوالے ټول چپ خلک ناست دي، نو بیا په داسې حوالے سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دي، او د پاکستان یا په ګوان کې کوم ممالک دي دا هغوی خپل پرایورټیز دي. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی.
جی،
هلته چې کومه ستونزې دي، څنګه د هلته څه پرابلم کېږي، موږ د هغه سره مرسته کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی، د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دي، هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام یې اخیستل شوی دی. د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي، هغه خو په کار دی چې وکړي، په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی په هغه باندې کنټرول کړی دی، مگر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم، اختلاف هم نه کوم، مگر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم د هغوی سره اړیکې کده، د هغه نه ساتي ډایرکټ، نه ساتي انډایرکټ، خو دوی ساتلې دي.
دوراني صاحب، چې کله مونږ ووایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې، او هغوی سره دغه سې سفارتي اړیکې برقراری ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نه، فرق دا ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې څه دي؟ نو او دا دغه څه دي، مطلب خبرې اترې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی، پاکستاني هیوادو په ړومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي او پاکستان او امارات و متحده امارات، دا درې مملکتونه چې په رسمیت یې پېژندلې وو د طالبان حکومت، هغه سره هېڅ فرق نه پرېوتې. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټېټس دی هغه هم اوچت کړی ده. نو دا یو مثبت ګام دی، یعنی پاکستان او انسان په لړ کې دې زما مطلب دا دنیا سره نه دي، او هغو ته اوچت نه هم په دې چې هغوی یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دوراني صاحب، چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره، نو هغه بدو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا دغه تجارتی لارې بندې، د بیا نور داسې مسائل، او ستاسو په دې کې تګ را تګم شوی، آیا دغه مسائل دغلته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي که دې کې سبسټنس هم شته، لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
پروسس روان و، یعنی دواړو هیوادو منځ کې پروسس روان و، مال هم دې کې شک نشته و، او دا اوس دې شروع رو هغه شګېړې خواته روانه ده، نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنټ کې بله.
ستاسو چې کله د پاکستان استازي وي، په هغه مدو کې ستاسو ډېرې خبرې دوی سره شوې وي، او هغه به میډیا ته نه راوتي، نو آیا تاسو غنی چې ستاسو په منځ کې یو ډېر انټنس خبرې اترې روانې وي، او بیا ځکه تاسو لاړی چې یاره د غزاین او چا خبرې نتیجې ته نه رسیدي؟
نه، مطلب زه خو د هغه یو پروسس برخه وم، او پروسس و، نو او پروسس خپل په ځای و، خپل په ځای چلید، او خپل په ځای دغه خپل یو حد ته رسېدلو. نو دا ډیپلوماسي کې پروسیسز وي، هغه ټایم اخلي، ځینې ټایم یو یعنی زغرد مسلې حل وځي، او ځینې ټایم چې دی ټایم اخلي. نو افغانستان او پاکستان منځ ته لویه ستونزه دغه وو د ټي ټي پي غو، هغه مسائل دی اوس هیله لرو چې دې لړکې به څه مثبت ګامونه به اخیستل کېږي.
پاکستان وی مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي. دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
یو سوجو اوس دې کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دی دا نه دي، دا خالی مازه د میډیا لپاره یو خبر اتر یا گوسپ خبری کیجو. خبر نه چې ستونزه خپل په ځای باندې
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوی دی، پاکستان خپل دریس پر روښانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی، نو تاسو ګڼئ چې یاره دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي؟
نه زه د جزئیات باندې نه ځم، نه یم خبر، ماته سورس راوښیه چا دا ویلي.
سورس دا دی چې کله تاسو وایي په هغه دوران کې د دوی چې منځ کې یو بیک ګراوند ډیپلوماسي داسې ذرایع وي چې هغوی دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرنډر په حوالی سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي. آیا دې کې سورسز به دا خبرې کولې؟ او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او د هغوی لاسرسی هم شته معلومه؟
اکثر دا دی چې دا پروسس خپل ځای اوس هم هغه پروسس روان دي او هیله لرو چې مثبت ګامونه پکېږي د دواړه هیوادو د شګړې دپاره د پرمختګ دپاره. نو دا هیله لرو خو زما زه اوس یعنی په موتات اندازه زه خوشبینه یم.
دوراني صاحب دغه وطنونه دا دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو دا ځمکه چې ستاسو ورسره تعلق دی زمام ورسره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډیره وځپل شوه د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې دا لارې ډیر وختونو پورې به د چمن لارې تر ډیر وختونو بند وه. افغان طالبان یا پاکستانی حکومت دا تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي؟
هغه متاسفانه پروسه داسې روان و چې دې کې دا کړکېچ پیدا شو، مګر اوس ډېر ښه شوي او هیله لرم چې دا پرمخکې به نور هم ښه شي او تجارت لار نه صرف دغه هغه ته دوی هم ورکوي بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي، تاسو غنئ چې د اغوی د پاکستان پاړه باندې دری ضرورو سختیږي تاسو به کوم رابطه کې دي؟ ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقاتو په حواله سره او الته کې یو فکر نشته.
ولا کرشتا د تو هم زه نه خبر، دا خبرې زه اورم کوم اخبارات وایم، مگر داس ما داس ندل او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په ته نظر وساتي. دا وایي ډړې دي دغه دي اوس سوش لري، هغه د دوی کار دی، دوی خپل ساورن سیاست دی هغه کولی شي. نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل وینا وکړم خپل یو تبصره وکړم، دا تاسو کولی شئ، تاسو جرنالیست چې تاسو کولی شئ.
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څیړنکار، تاسو ګڼئ چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت دی هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده؟
ما تاسو اوس جواب ورکړ چې دوی هغه هر دولت کې مختلف سوال جواب کیږي، مختلف رائے لري خلق، دا راست از ما هیڅ تعلق نه دی. او هغه چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلی دي نو هغه د پخوانه ډېر مثبت دی.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی و چې له مشال رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان اوریدونکو په ورستوي کې هم راځو دي ته چې نن د لوی اختر دویمه ورځ ده. د لوی اختر په مناسبت له افغانستانه بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپل مینوالو ته یې ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بې ډنګ ډوله کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي ښاپیري نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غالین کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15 کنسرتونه مې دي د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمې ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. د دوستانو مې څه کوم کا تا کا خوشالي دې مبارک دا تر په کال ما ځم سرن پر خوشالي دې مبارک نن کلی چنارو نا ګلان دې مبارک خوشالي دې مبارک. بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هیواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر درته لرم. د جون په څلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. هولتن ښار ته راشي هیله لرم چې ټول لنګتي وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په موسیقي بندیز لګولی. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډېری افغان هنرمندان له هېواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري خو خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشحالي ویګم چپ کې کېږي د مینو دیدن نه هو اختر د ټولو مبارک شي مبارکي به افغانانو تکو ما هو سلامونه سلامونه او نیکی هیلی د آزاد ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مشره بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري خو اختریس پیغام او ډالۍ آزادي راډیو ته را لېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عیده به تک تک شما نازنین و
ترنو هیوادوالو سلام. اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه،
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زډالې چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه یې پکې یاد کړی دي.
هی وطن ازما وطن
آزادی ملمه.
آزادی ملمه د دې اونۍ خبرونې ته ستړي مشي. اجمل ان مو دا ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په آزادی ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند دی. ځلاند صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. راځه له دې به پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې؟
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپوه او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه باندې وه.
زیږیدلی چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
له بده مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راتللو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهاټ ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و، پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و، او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو. په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و. یا د ژوند کولو
خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همدسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږیدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا دې لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په د فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولس و که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ ومن
ان سه به ډیره جالب نقطه وبلم درته وایم چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما شاید زما د غږ هغه کسان مو چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړه دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدده دی او لام څو عدده دی هغه به هم چې جمع کړو نو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمې چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا په یو شعر کې مونږ دروخام نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنگ به نه درلود ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخته شعر مې لیکل خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینی او فرهاد او شیرینی او یو اشوک او دریم اشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان بچي و هغه خو به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وای چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیات لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا و ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې دا غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسپری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو چې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي او ستا ته لوسن زیاتېږي او فکر کې یو تنده محسوسې او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه. څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسوله. هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړ او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به م راسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رانه، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زما همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوس پورې شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د میلما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.